چاغښت په کافی اندازه د میوه او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسېد. اشرف غني چې پرون هرات ته تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ څو د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکاري په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولي دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 8 بجې د ګریش په بازار کې یو اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشر دوهمې دورې لپاره لوړ پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحانی باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الحشتل شعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
تر دې شیبې مو د مهمو خبرونو لنډیز ازادي رادیو څخه واورېدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشې موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د دې لرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي، د زهرو کاروان د یو نه خبرونته مو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي، خو مخکې تر دې چې هغه د توړاندې کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستیو پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپل شوی شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاق وړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او ډهلي ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم ښاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجنو لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیاوي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولی دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسان غوښتل 3.1 کیلوګرامه چارج له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سره مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوي، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خپلونې پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو فوډري پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارډ امریکایي ډالر و. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور ورکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارډ ډالر زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقاضه ورته ډېرې بین المللي سطحه باندې واضح خبره ده چې یو د هغې لپاره عرضه هم دغومره لوړېږي او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بین المللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. خو دا ټول لامل سبب شوي د دې چې مواد مخدر زیات شي او اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال تم کېدی چې ډېر شوي ده چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارډ ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کوکنارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغسې په آزادانه توګه د دېو څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید بیا د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته بهم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت پوخانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي کوم
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
راځو. د مرکې په لور په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشئی موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام نو ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي، خطره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړې هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سوء استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران، عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت ضایع سوی، مصارف وکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت باندې باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګورۍ ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې ده او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ کښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګران د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو 2 کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار واست، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
د ولس کانال په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی دا اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو، انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کریې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم ده.
د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار د پاره منظور شوي وي، او دغه پروژې د فورسون اول پروګرام یا د اوله مرحله د 2 کالو دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمدید شول، اوس تقریبا په 3 کال یا 4 کال کې شامل دي. تقریبا 3 میاشتې بعد بیا دغه پروګرام هم ختم شي چې 2 مرحله یې تمدید شول، او د 2 کالو دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کاله احتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولئ، بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کښې لري، په ډېر د بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هرات ښار کې د نشئی توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لویه ستونزه بدله شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشئی توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشئی توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې نشئی مواد خرڅ کړي. لبل په لوه د هرات ولایت شورا ځینی غړي په حکومت کې د نننه ځینی جګپړو چارواکي د نشي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوا اغمای بیا بیا بابا شیشه دوا اغمای بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بېلابېل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشه یي توکي پلوري. کورونه یې هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راتګ کوي. موږ ورته ټلیفون کوو. ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل معتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکانه لرې خبره ده. د نشه یانو په ځای کې سونو کسانو ته په اشاره وایي:
کدلته استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټولو ته معلومه ده. خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشه یي توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشه یي توکي راویستي، خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرامو ته رسېدلې. څو دا کسان اونی نیولی شي. دلته لس 15 کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه 300 زیات پلورونکي نیولی دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 132 کسان چی نشه یي توکي د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارلی دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته؟ که موږ ایراد کړو چې د نشه یي توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دي او کنه، دا جلا موضوع ده. خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړي سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه یي توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښایي چې فساد موجود دی او د دې ترڅنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وایي که په ښار کې د نشه یي توکو خرڅلاو بند نشي، نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشه یي توکو روږدي شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او 14 میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې نشه پیل کړه، هر څه ترې پاته او اوس له 4 کلونو راهیسې پودرز کوي دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولی نشه ته مخکړه او د ژوند غمجن خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړي او په پیل کې د نشه د پیل پاړه ځینی پښتلې دي
اول سرمنشه خو د سګرټ د نو سګرټ ته شروع ک تر پودر پورې ورسېد
ته مزل لې څومره وخت ونیو
تقریبا درې سالور کاله ونیو خو په دې درې سالور کاله کې یو نیم کال کې چې پودر را
څو کله نه زده کړې دي څومره کړې
فارماسیس ما شپال اسمیاشتم فارماسی ویله د مقصد سم مدرک من نه دغسته عمل لاسه پر نه خو د خپل تحصیل سره ورسو سره چې زاد په دلاره لاس یغنو لار کار پات کیږي درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلای په دلاره لارم نو د تحصیل د شان تور رانه پات سو مقصد چې مو ما مثلا چې کار کول درس می ول هغه به خې تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورډرو
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري مور پلار مېرمن اولادونه چیل
پلار مخه شي سوای ده مور مې دغه یو نیم کال کېږي زمال پاره دغه سیسو اورم خوان دم استه دو بچیان مې دي
کله چې دینه شکه ولا بیا دي دا نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول
دا د سی او مردا شه ده چې د هر چیرې جلسې د تمخېږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو ایمه الله سره چینه رسیدو
تیار کی سره ته وکړه چې خلک ستاره تیارو کی شو خبر شي
سره شماله کې ورځ ناستم د حسادر په سره اچول او د پودر مې وحل زما یو ام سنفی او مکتب کې بیا غتله او د ماوند امر د جنایي سوی وو اگر راغه د پودریان نشاله تر شمال نه د صدر جیکته زی ولتم رکتیا پجلاسو پجلاسو وای ته ول مال خانو راغله مسلمان لا
کورته چې بکله ولاړی ته ون مې هره ډیر ګډوټو ماشومان او مېرمنې و درته سوای
هغه مر وخت ما غوته نه ورکول چې هغه ما سره وګیږي که خمار وم اما غوی به منو پرې خوده نزدې کنه شم هم به منو نزدې نه پرې خوده تصمیم میما لاس کنو پودر په لاس کې
یو خوستا پلاس کیو مخکې تر نشي تعلیم دیم کړو فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته ایران کال ته کار زخت زیاتو سره چې اول نشه کوي لکور باندې لګيږي ویتامین غوندې سره چې ویتامین ورک کار زیات کوي پس لږه مونږه پوسل شنه دا د څه شي راځه پلاسه چان بس ته فامیل تبا کوي
د شکل پیکسی وی دي شي د نشي پیسې در سره نه وي یا دې لوي شا خيستي قرض کړي یا دې جن پټي کړي
څوک چې وای چې ما غلانه د کړه یا پیسې مې پټ کړې نه دي هغه دروغ وای یو ورځ کال تلارم پیسې نو خمارم کور کې راتره نه کوور مې راځه مونږ نام بای هم لرو تلارم نام بای ته دخل نام پیسې پټک لارم پورر مو
تا ویل شي مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما لاس دا راته وایي ستل لاس څنګه
زه ډیر باندې ګرانو پلار مې شهید شو زه سلور میاشت نه یم ما که ډیر ساده دونه هغه قتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلانی پلار خواته طلب او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو زه پیره سکته یو یو نیم کال کېږي چې ځان په خوښ پر
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغې دوه وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپږ میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پودر بوخت دی
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کو ته نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د تخبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چې په پودو راخته دی نن څومره د چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیخه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی دی
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی
یوازې ته په غم کې
نو
چې دې په غم کې ولې داسې آرام ناست یې؟
کومه دی چې آرام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک یې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
تا خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې، غیبت یې کوې؟
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوي. اوس چاره وکړه.
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رزه 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 دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رزه دلته په دې چوکۍ کېنه. ښه، راته وایې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومېږي صاحب، زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی، بس 25 کلن یې وبوله نو.
ښه ښه، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به یې وګورم. جبار جبار درگه جبار ولد اشرف. داده پیداس.
چه شه؟ زما زوی پیداشو؟
هو پیداسو. تا داغ اکس بوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغ ده
بس امداغ ده، امداغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوریدونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خپرونه. تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
ژوند
آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکوي چې دوی داسې تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه، موږ ولوک درشري
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.